درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کړی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي افغانان باید د خپل هیواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نوموړي یو ځل بیا خبره تکرار کړې چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هیوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایروس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړې چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واورېدئ. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي، اوبو ته اچولي او وژلي ګړي څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پیښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوې رد کړي دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورکتی. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندۍ پاتې سوي وي او خپل ځایونه تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندۍ وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو او شروع د قوه شو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روغتون سر طبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او دو ډیر زخمیان ورولل شوی دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوی او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روغتون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبريال ته وایي
ورکل د تفشیزلی نه دی وزیر سره یو زما دا ډارنګ روز تفشی کتلې ولا دا ګاډ مو وطن ته راو کی شه معلومات درته وشو نه دی وزل دی د نن د ساعت خو سر به خلل نه تخورتو.
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 15000 اوښته دی. د وزارت وایند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالان ته ویلي چې 1008 ماینیش کړی دی او په څلور وشتو ساتونو کې څلور سو دیارلس نوی پیش سب کړی دی. معیار ویلي چې په وروستیو څلور وشتو ساتونو کې څلور تنه د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې هغو کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سه شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یوه جوړ شوي روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلورویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې موره سوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې موره کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم، اونار در خانه گذاشتم، اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای زینا بتم، بر شمشیر بتم.
دا کابل د اتاتورک روختون ډاکټری اسفار زلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډي ووجل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرستر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرش پرون له نیویارک په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شامل دي د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای شي.
The COVID-19 pandemic is now hitting families and communities with additional.
The COVID-19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیاي کارکونکو مسن خلک ځوانان او هغه وګړي چې نوري روغتیاي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې شکیل دي په ډیر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی تر شول چې رواني فشار کمول باید له COVID-19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پایل پریکړه ورسته تر هغه وسوه چې د هنګری شیارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کورونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساري ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کورونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاذ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالي مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وایي چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا وایي چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې یې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د عدلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبان لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګه به دا هم واورئ چې په دې هیواد کې په تیرو څلیرو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بېسارې توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلیرو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورتونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړې ونس پروګرام او د ماشومان د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف اداري مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلی ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته اشاره ویلي، افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور دغلته د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړای. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونی. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې اوسه نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د روسي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي، وویل افغانان باید په خپله له خپل هیواد ساتنه وکړي.
The greatest fighting force in the world.
موږ د نړۍ پر مختل پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درېدو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه. دا زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډیر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده. او ډیر شمیر سرتیری خپل هیواد ته راستنه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپل خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هیواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکېنۍ پیښو ته غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په ځلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول، خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یوه افغان او یوه امریکایي چارواکي د کانګرس یو غړي او یوه اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې ورستي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بلور ته د مشرانو جرګې او شمیر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
د افغانستان خلک مایوسه کوي، دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسلوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کړی چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
لدی وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلی وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپل د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو 14 میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړې چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت لمنځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېر مننه هم صاحب، تاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنځشنبه سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسیدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مستوفیات هوامده شن د ملي اردو د تاسو د ودانې په منځ کې کوم سرک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت د لدی وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي و، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبر کې وویل چې په دغه چاودنه کې 1 ساعت 13 وژل شوی، 3 تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتیرو سربیره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي. انصر
مهرباني.
خو په مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
د پکتیا حوزوي روغتون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان وروړل شوي دي چې په دغو 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او 3 نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکي حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغې پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو ممنلې، هغه رسنوي ته په اسول شوی یو پیغام کې ویلي چې د غبیت پر استعمال کوي چې د ورځ افغان ولسمشر افغان سرتیرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیره زیاته مننه کوم احسان اریان له تاسو نه دوستانو و موریدل چی په گردیس کې د پکتیا په مرکز گردیس کې نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت یې وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او د ځایي روغتونو چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګه نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. د جګړو شدت دا اندېښنې پیدا کړې چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي ارامۍ وروسته نن سهار د ګردیز ښار د زورور موټري بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سم د لاسه د دغه برید مسولیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزي حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې برابر کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په ځواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روختون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنۍ چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستيال څېړونکو حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پات دي، مګر د داعش سره همکاري کوي. نه تنه داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکی چې دی مسولیت په غاړه واخلي، چې دا ډله مخکې نه مخکې مشتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د قانوني شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پریښی ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوزي کارپوه امین الله حبيبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبيبي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د پټکو طالبانو د سولې لغښتنې سره هم حاله تاوتریخوالي هم زیات کړی وو.
انتظار دا دی هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې کغوالی چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي. دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار دا دی چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په شارونو کې دي که په بل ځای کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سوله پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لایز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماټانو خبرګون هم پارولای او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رات کړي. د دې پټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکو ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیا او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللي او ملي تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي، دا یو منبع لري او دا یو منشل لري. زمو په نظر دی دوه منشه هم امریکایان دي تر څو چې بل غوړ امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متیقین یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرزویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسې دي چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلای. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړهییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کېدو د 414 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو ویلي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کورونا وایرس چټکه خپرېده او اندېښنې. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي.
په توګه په تیر 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1,008 سمپلونه ټیسټ شوي دي. دا 1,008 سمپلو کې 414 مثبت واقعات تشخیص شوي، څلور زره وفات شوي، 3,000 نور روغ شوي دي. د نننی امار سره په افغانستان کې 15,609 مثبت واقعات تشخیص شوي، 1,610 تنه وفات شوي او 691 کسان روغ شوي.
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایرس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټکه خپرېده د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی. د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکې دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل:
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي. داسې نشي کېدی چې ښوونځي، پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي. په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایرس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې 1,013 کسه مړه کړي او 690 کسان د دې وایرس له امله بېرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر تر 4,400,000 اوښتی او د تلفاتو شمیر یې هم 300,000 نه پورته شوی. د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر دروړي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وایرس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویې ویل په داسې حال کې چې د کووېډ-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خپګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې ټول سيزي کې چې غفلت شوې ده او درواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. شاغلي کوټیرش په ویل حتی هغه وخت چې د کورونا وایروس وبا کنټرول شي خپګان ناکراری او ډیپریشن بروان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کورونا وایروس اخته شي یا بمړ شي او له یو بل فاصله دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کورونا وایروس خبرېدو له امله پلسکونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانی سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپل عوایدو د له لاسه ورکولو په حال کې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې خبرداري ورکول شوې ده چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور لمخې په څو هیوادو کې هغه روغتیایي کارکونکو ځانونه وژلې دي چې له کورونا وایروس سره د مبارزې په نوم کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کورونا وایروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګند نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
سموګاګل ازادي رادیو نامري او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جولجړی تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیو پیغام کې ویلي لچا سره جولجړی یا میچ فیکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له د فزور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستې پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېد او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
بچرې موږ دا کار کولای ولې مخکې نه کولای یا کوم ورکاپ کې ولې نه کولای یا هم اوس بنگلې موټرې پیسې به مخکې سره بنگلې موټرې بمږي خو هیڅ هم نشه زه هم په جلال آباد کې کار کوم.
شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه سرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یک شنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیگ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیگ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلی او نور یې دې کار ته هڅولي و چې له امله یې دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلان بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په تیړنه کې همکاري کړي او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړی او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په خبرګون زیاتوي چې له د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوې.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده، په زور په ما باندې کړې. تاسو را مونږ چې څوک حال وي یا څوک خبرې وي مونږ به سره څنګه غنا ته او دای سره څنګه غنا لګړي ګور سره څنګه
غنا. ډیر کلان شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیر وشتي ورزنه او شپږ څلوخت نړیوالې شلوريزي لوبي کړي. د افغانستان د ورزش خبري اعلانو د فدراسیون د اجرایی کمیټې غړی زبیح الله شاهزاد وایي ک شفیق الله شفق پر ځان لګیدلی تورونه نه مني، خدای چې وکیل ونیسی او له قانوني لارې خپل دعوا مخته یوسی.
زه فکر کوم چې اول شفق کچری ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسی او د حقوقي لارې نه باید خپل आवाज اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق لپاره تصمیم نیولې.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاپور زدرانا او شاهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منع شوی وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخت مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې د دلیله له کرکټه ګوخه کړای شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړې په خواله رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوهانو بیلابیل خبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخوانی عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ تمعرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی، تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونې په دوهمه نمایي کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. همدارنګه کور کلی اوریدلی شئ. خو مخکې له دې چې ښوونیزو پروګرامونو ته ورشو، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشته جلال زئی دروري.
په ګردیز کې نن په 14 کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړی او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیرختیا وزارت وای په کرونا وایروس دخته و ګړشمیر له 5000 راوښته دی. د امیرختیا وزارت وای چې په البته دا خبره نن سهار خبري اعلان تکړه و چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښه ثبت کړي دي. د افغانستان د امیرختیا وزارت خبريال نن د امیرختیا وزارت وایاند نن لا غرمی مخکی په کابل کې خبري اعلان ته ویلي و چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا وایروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړې چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 15 افغان کډوال هری رود تا چولی دی او د کبله یو شمیر کسان مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وای د کورونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو ستري ټولنې د رواني ناکراریو او د فقر د تجرید د مرګ او مرست تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي؟
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغه د الوګان نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټه وي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې دغه کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدې لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنګ یې زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خور ځوکی یا سوی تغذیه د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خور ځوکی له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د یو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خور ځوکی یا سوی تغذیه اخته شوي دي.
زوی مې څه پیسې وې دي؟
سوی تغذیه.
ولې سوی تغذیه
څه؟ تاسو خبر
شدی د خپل بار کړی؟
یا شدی مینه ست خپل لاول ورځ ملانای
به د خچې ور کول
دغه پوره رشتي مر کول مرغی چاپ شدی مر کول تر دا اوس پوره غوک
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ور کوي
و ډنګر خپل لاول ور له دغه ډنګر تر دا اوس پوره اوس مریض ډیری زر نیسا
لکم جراغلی
لا باګرام
دلته دې څل پر راغلی
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه سی ویلي
دا مې استینات څه یست په خو پاسل زو مې استو دا غاسس تا غازید
خپل شو دې دې ورکې
خپل مې ورکوم کم
کم دې
او
والد شو دې کم دې
رس خبر
چې شي خوري خوراک څه کې
خوراک چې دا کوس قطر ما تغلا دا خو
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکا کی
دې مې استي سور په یاد لري
وټل چیر زی وټل نو سکلا سړی کور کې ناس
چنای دې درو میاستو سو اتی په مور بل چنای په نس اتی د لتی چلا کو ډاکټر څنور ورغل د خراب شدید نور کې شدې مخ وچ سو نتی پریک د پودر شدې ورته راوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس د عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراور دا یو نمبر شدې ورکول د ل وخت کمزورې و هغه شدې ورکول ورکول بس دا نور مرزونه ورپورته سو تر دغه انده پورې راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکی پاکله څه وي، د امر وختیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوړ ځوکی دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نور ناروغیو زیږنده ده. کچې ته یو ماشوم په خوړ ځوکی اخته وي نور ناروغي درې حالت لري. لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوړ ځوکی او بل حالت مزمنه خوړ ځوکی چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د امر وختیا وزارت مسول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوړ ځوکی اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بې پروايي او لک په هده، ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خوړ ځوکی اخته شي بیا روغېدل ساده کار ندي. په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي.
مزمن خوړ ځوکی اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې